درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د شپې نه بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په وو وکټونو ماته ورکړه دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم برای دی تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې عصمت الله عمرزي وکړې د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی اته پنځوس او رحمت شاه بیا دوه شپېته منډې وکړې په باولینګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول د څلور وکټونه په خپل نوم کړل د دې لوبې نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا خبره د ترکیه د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په کتنه کې وکړه بلخی همداراز ویلي چې په دې کتنه کې چې په انقره کې وشوه دواړه خواوې د دواړخیزو اړیکو پر شکیدو همغږي دلی دي امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استادو محصلانو سوداګرو او دینی عالمانو سره وکتل ترکیه سره لدی چې له طالبانو سره تعامل لري د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په رسمیت نه دی پیژندلی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې پکې خوراکي توکي جامې درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي مواد شامل دي تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې غبرګون وشو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ تېره ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده د زیاته کړي چې په کالنی ډول درې سوه ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې یو سلو شپېته خوراکي او یو سلو څلوېښت صنعتي مالګه ده حال دا چې د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له کانونو څلور سوه دوه نوي ټنه مالګه استخراجېږي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه اسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې درویش میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و او په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابنده شوې سیمه کې د ننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي د اسرائیل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي زموږ اخلو ازادي رادیو اوري د په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه خپل خبريال سره خبرې کوو او د غراز به وبر چې له پاکستانه خپل هیواد ته راستانه شي افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکر شي د راوښتو په محالې لیدلې دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د اسرایلي ځواکونو او د عملیاتو په اړه به هم معلومات ترکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایس چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکاتو چې سریلانکا قسم په پیل کې شلو به ونه کړی لیکن وروسته ډیر قوي څرګند شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو وړخیزه توګه ماتې ورکړه. واغې ماتې نو وروسته د دوی نیټ رن ریټ هم ډېر ښه و او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننۍ سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپوهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزي هم وهلې وي چې افغانستان ته لږ تر لږه تر 200 پورې هدف ورکړي. خو دوی به هر ځل خپل پارتنرشپ کاوه په لوبه کې بیرته به پارتنرشپ دوی نشو ساتل او همداسې لوبغاړي پسې سوځیدل. دلته په کار ده چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شاهدی د لوبډل مشرۍ ستاینه وشي ځکه هغه په هر شیبه کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کېد د غومره عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنې ته حالات ته او لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شیبه کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شیبه ډیره مهمه وه چې هغه دوه مهمه وکټي امغل ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالۍ کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپاچونکو د تیر لوبو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستیو اورونو کې خطو پاچونه وکړي چې د مغه لامل نن د غوره لوبغاړي جایزه هم مغه ته ورکل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخوده چې دوی کولای شي چیسینګ وکړي ځکه د پاکستان بالینګ اٹیک په دنیا کې د غوره بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 منډې په ډېری اسانۍ سره پوره کړي نو نن مټکل کېده چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. که څه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه سی ابراهیم او رحمت شاه وسوځیدل خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سرخوږی وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دنده په عالی ډول تر سره کړې و. نو ځکه توپوهونکو ته ډیر په آرامه موقعه و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړه شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز په دریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځیدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي شي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدلې دي چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سپسي سوځي روحیه ټوله یو په بل سپسي بایلي. لیکن په دې لوبه کې داسې ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم داسې ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دوه سوځي دوه نور بیرته ملاتړ کوي او د لوبي ته دوام ورکوي.
همدغه سې د څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوبه چې کله له لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې له لوبې وړاندې او له لوبې وروسته د هغوی خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوبه دوی ګټل غوښتل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته آمده وو او هغه لوبه دوی وم ګټله. هغې لوبې ګټلو نه وروسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاړي کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوی یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کولای شي هر لوبه په ډېرې اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پاتې ورسوله چې دوی دغه لوبډله پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسټ ټکی وکارول شي. دوی اوس داسې یو لوبډله ده چې کولی شي آسترالیا ته، کولی شي دغه راز ساوت افریقا ته هم ماتې ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دې دوه وروستیو لوبو کې ډېر عالی ښکارېده، او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړه چې دوی په وروستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. باید یادونه وکړو چې دمګړی افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري، او لا درې سیالۍ نورې هم لري. که درې سیالۍ وګټي نو د دې چانس یې ډېر دی چې نیمه فایلوبې ته ورسي.
البته که درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یوه هم له نیدرلند له هالند سره ده چې ډېره تمه کېږي چې افغانستان یې وګټي. د دوو نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغسې ده، د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په درېمه نیټه ده په لکنو کې، هغه لوبغالی که تاسو د هند او ورسره د انګلستان سیالي تیره ورځ تعقیب کړي وي، هغه وکټ د سپینرانو لپاره ډېره زیاته جوړه ده او ملاتړ ورکوي. نو زه هیله من یم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په هغه میچ کې حتمن کوي. او د پاکستان د آسترالیا پر وړاندې چې کومه سیالي ده، هغه سیالي په وانکیډ سټیډیم کې په ممبئی کې ترسره کیږي. د ممبئی لوبغالی چې د بونډیانی لږې لنډې دي، هلته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هره لوبډله لوبه کوي نو اول بیټنګ کوي، غټ هدف بټا کی، او که دویمه لوبډله هم کله بیټنګ، نو د غټ هدف د پوره کولو ورکولو چانس پکې ډېر ده چې 300 پلس رنس پکې وشي. په کار ده چې افغان لوبډله په هغه لوبه کې کټاس ګټي نو اول بیټنګ وکړي. 50-50% چانس زه وینم د افغانستان دې لوبو ته په کولو سره. او له سویلي افریقا سره سیالي بیا په احمد نریندر مودي کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغالی هم ده، هغلته د هغه لوبغالی داسې ده چې هغه بیټنګ بولینګ دواړه سپورټ لري. هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې په هغه ورځ لوبه کېږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په راتلونکو درې واړو لوبو کې ډېره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډېره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په اوو وکټونو او 28 توپونو وګټله.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
په داسې حال کې چې یوازې سبا وروستۍ ورځ د افغان کډوالو د وتلو په باب پاکستان ټاکلې ده. د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بې اسناد یا غیر قانوني کډوال بولي، د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګن ځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
د نومبر له لومړۍ وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات به په دې ډول وي چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او په محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي. په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې، څوک چې چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي، او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکي افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي، او له هماغه ځایه به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ، او دا یې هم وویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارټونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوګټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارټ لرونکو او بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د ویستلو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 18مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپره کړې لیکلي د کډوالو د ویستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف:
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړی رسمي نه وخو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنانه پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سمدستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملي څه نه دي لیدل شوي. تر خوای د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دې ته اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو له امنیتي پلوه ستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپله یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر شوونځي او ځانګړي شوونیز مرکزونه د بیا ستاد افغان کډوالو د نیولو او ویستلو د اندیشټو له عمله تړل شوې دي. د دغو شوونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي دا کار یې له ځینو شوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې د یادو ښوونځیو ښوونیزو مرکزونو تړل اندېښمند کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه
که کابوت سرور رزی کی که چه خوانزه متعلل ده ما گوی را رلا چه پولیس با پایه و خوانزه تنه نوزی لکه دستر سعید پسیم که چه خون که ازده کون که نیولی دی که در دول وزید پر مگر آغه از مگ دو خون که ازده کون که روحیه با دیر خراب شیزه که مخوانزه و تاره
دی خوانزی شوخوا 350 افغان ازده کون که تل اتو میاشت رئیس والی ازده کلی برکولی چه 250 انجونیوی. په اسلام آباد کې د اکټو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د 4 اکتوبر پولیسو پاکستان
د اکتوبر په 4مه د پولیسو یو ډله مرکز سراغ لو شاو خا 15 کسان ونیول چې وی لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړمه. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت ده څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ویستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6م ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له رانږدې کېدو سره له دغه هېواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او وسایل له کرښې راواړوي. دوی وایي افغانستان ته په راتګ سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاوو د نشټوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت لوري نه قانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيګ دی کېدو سره ځینې حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوی. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختي وای د کورتو کې تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه زدي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمینه سامان مخ خوا پاتې موږ دی خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالا دیو که شم سامان د خوړې سیم خیر او خیرات تر خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړې زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 2 سال 2 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوستي پاکستان ته روان د پچین د بازار یو لته خو تلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل مخترالو بس نو داغه د پرون استړیا ته مې وکړل دلته خدای عمل که جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دې اړه موحڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجنس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې لاره افغانستان ته راستنی شوې دي. دغه شان باختر اجنس پر خپل ایکسپانډ د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کله کلینیک لرو چې کوم څوک کې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی اور در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت اړیو د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر له 3 میلیونه پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړې په عملی کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي فلسطیني چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغې کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریځو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیر شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له 2 لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزا او هم د لویدیځې غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزا کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری یې ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرایل حماس تورن کړی چې د قوماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرایلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي یې سخت د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هېواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرایلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازه یې د پام وړ زیاته شي. اسرایل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ، پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
لنوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په اسلام آباد کې نن افغان ښځینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د دفتر مخ ته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دي ولېشتول شي. مدافع وکیلان وایي د کډوالو لوی کمشنری ستونزې وانورېدي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلان داسې مهال د خپلو قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت با پای تر رسیدي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوي وو، ویلې چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یوې ګډونوالې خدیجې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانورېدي او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته راټول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلی. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې یې ځینې ووهلې هم.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو له ډلې سمایه کریمی وایي له دې امله چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شوه او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت هم ده، خو نوموړي شکایت کوي چې تر دې دمه یې د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړي.
له بده مرغه دې دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځې په اعتراض کې ګډون کړی و وایي غوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خواسته ما ای است که حداقل از طرف سازمان یون
زمون گفتنه داده ده مدافع وکیلان چه ده کردوال و لالی کمشنری سر سبت هم دی هغو هوادونه تا دیباربود پیجنی چه پناه گفتون که منی سو زمون که سونه پروسس شی او یو خواندی زای تلار شو او لده به برخلیک آلات سخه خلاص شو
نجات پیدا کنیم.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د نننی اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. ترکیه حاضره ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره په انقره کې په کتنه کې وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او د اګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې ده. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره یې اړیکې چندان ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشو. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو او 28 توپونو ماتې ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماتې ورکړې وه. د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې بری خوشاله دي دا سندره ورته ډالۍ کوو. افغانان راغلی داد کرکٹ نړتا تازه ګلان راغلی کرکٹ پیدا کولا کرا چې افغانان راغلی azadiradio.com
پینزویش دقیقه
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف پینزو فیصد
متاسف همه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده ازادی رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 15 دقیقه پروگرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ټاکلی دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلی دي او ژمی په لنډ وخت کې را رسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 10,000 کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداری ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یې یو څه انعطاف وښوده. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6,000,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همداراز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې که دا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به یې ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي که نه؟ آیا په رښتیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او که نه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري که نه؟ په دې خپرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپای. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمانو ته خرغلاست وایم. لمړی حافظی صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنېدل کومې اقتصادي ستونزې رامنځته کولی شي؟
سلامونه اونی که هلی تاستا گران مولانا سب و همدارنگا محترم و اوریدون کتا دا خوی و نورین دا زکر چه پرتل دا پیخی هم دا افغانستان اقتصادی وضعیت خانه ده. زمانگ تولید نخالص تقریبا 10% راتی چوی ده او منگا پیو برانی حالت قرار لرو. دی بینلی سیستم ده سویفت سخه بیبر خیو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه ترسره کیږي او که چیرې دا مرستې بندې شي افغانستان په خو نه شي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنېږي بېرته پسله 45 کاله داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخته څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي. او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له هندي برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړې دي. دلته په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت په پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا سیمي small and medium sized enterprise چې په دا تیرو کې البته جوړ د نړۍ وړ دی او شناختی کارتونه یې اخیستي او خود ویسوي او ستوي چې دا شناختی کارت غیر قانوني دی او مقصد دوستانه چلند نه کیږي افغانانو سره او متشبسینو سره او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي داسې نه دی چې سل یا دوه سوه یا پنځه سوه وي ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړی دی مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري دا شان لري
بله
او په خدماتو کې هم سره میشت دي رستورانونه لري دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان او کچېرې دوی بیرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولی هلته ځکه چې پاکستان خو په هر صورت دوه سوه څلوېښت میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې مالته خو د پخوا څخه رستوران هم شته او نور کاروبار هم شته نوې چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي داسې بانکي سیستمونه هم شتون لري چې دوی ته پور ورکړي چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمي شي.
مننه حافظ صاحب. مولانا صاحب ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظ اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تکل صاحب تاسو حافظ صاحب او ستاسو لري ستاسو درنه اوریدونکي ټول تخپل نه کې هلې او خېچاره مغواړم نه کې وړاندې کوم که څنګه چې حافظ صاحب ورته اشاره وکړه په اقتصادي برخه کې یو کوم مسله دا ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه را مخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلي کړه؟ نو یو خو دا مسله ده. دویمه مسله دا ده افغانستان کې په خپله له یو اړخ نه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښې اړیکې نه لرل، سفارتونه او نورې مرستې بندېدل، بلې خوا نه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی. اګر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وایي ته مې دښمن یې، نو څه ورسره نشته په لاس کې؟ او له بلې خوا نه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوا نه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوا نه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر ته بیا افغانستان ته راځي، نو طبعا د نشي پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی، او د دوی لپاره په افغانستان کې د نننه سیستم نه وی برابر شوی. د دوی راتلل به ډېرې ټکې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مخته بیایي، خو دا افغانانو سره جفا ده، او دا به د افغانانو لپاره ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده، او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظ صاحب، په خوا تر دې د نورو هیوادونو تجربې څه وایي؟ په همدومره لنډ مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې داخلي وي دغه په اساس باندې د کډوالو د وټلو پلانونه جوړیږي.
او بینالمللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا پس د دوه نړیوال جګړه کې د کنوانسیونونه لاسیک شوي دي. اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکه وکړه چې دا بشري قوانینو سره برابر کار نه دي او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته که چیرې یو څوک څلوېښت کاله نه څلوېښت کاله یو کورنۍ په یو هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په پنځه کالونو کې دوی استیزان کېږي که چیرې کوم جرم او جرایم نه وي کړي او کار وکړي او هلته به سیادوب ته رسېدلي وي. او په اروپا کې هم مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي چې سیتیزن شي او د هغه د جرمني د هېواد یا د فرانسې یا د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. اوس صدر اعظم د انګلستان په خپله یو هندوستاني کډوال دی، یو کورنۍ څخه شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی، د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. نو دغسې یو چلند په دنیا کې نشته، ساری نه لري چې یو اشاره و میلیون انسانان اړ وباسي چې د یو هېواد څخه وباسي. او دا خو ډېر مشکل دی، دا تعامل وړ نه دی. دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګري ملتونه دي، نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي، مخصوصا ملګري ملتونه؟
ملګري ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورای امنیت ملل متحد که چیرې یو پرېکړه وکړه خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دوی پرېکړه وکړه، امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه. او د درې څلوېښت هېوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د همغه شورای امنیت ملل متحد د پرېکړې پر بنسټ و، بل کوم مجاوز خو شتون نه درلودل. ملل متحد که وغواړي جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي، دوی کولی شي دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان د افغانانو لپاره دویم کور و او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی. او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي، بلکې په خپل مټ ولاړ خلک. او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري، کاروبار لري او خپل ژوند یې مخته وړی. پاکستان ته ټکس ورکړی، پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولې دي. او په دې اساس باندې پاکستان د دغې مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې، او هم په سیاسي او بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او نورو هیوادونو نه ډیره ګټه اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده. خو مسئله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله، هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخښئ، د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوئ چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي؟ یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه؟
د شته چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته له دوی سره پراخ مرسته کېدل او دوی اقتصادي لحاظ سره او همداراز په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وي، نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت هم په مشکلاتو کې دی، خلک چلته اوسیږي هغوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي. نو که دوی راځي ګمان نه کوم
چې د دې خلکو لپاره به یو خ او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه حافظي صاحب. طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل. د بهرنۍ مرستې تر مټ ولاړو حکومتونه اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره. او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزاد بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چې نور د خلک راشي دلته د دغه خواس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي، نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي. تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ یوالي پرسفر نه ده پېژندلي. او دا ستونزمنه خبره ده او دوی په بین المللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په مشکل کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري. نو دوی محدود دي په داخلي منابع او داخلي منابع د دغه ښارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي. او همدارنګه دوی د معین کدرونه نه لري دغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوالو ځای پر ځای کول د کورونا غواړي، د جامع ضرورت لري، دوی ته ضرورت لري. ډېر مهم مسایل دي، دا سوارخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زه ګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون ولري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظي صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګې او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
په داسې ډول چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډېر زیات دي، تر 400 څخه. دا واړه او متوسط تشبثات لکه کوچنی کارخانې، مثلا د ډبرو پروسس، مثلا د اوسپنې شیانو جوړول، په د ترکانیو کې، په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري هلته. او داسې دقیقې شایع نشته چې دوی پانګه څونه دي، اما دا لوی کارخانې چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي. هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي، مثلا د مومن کارخانې دي هلته زمونږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان. یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کنداري شتمن سوداګران، عجل محل خان کنداري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوی خلک چې د شوروي د اتحاد یرغل څخه وروسته هلته ورغلي دي، دا خلک ډېر پریشان دي، ډېر ډېر لاهم دي. دوی یعنې په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي. او ول دا چې دا پاکستان لپاره هم یو نوین ده، ځکه چې د کوڅې دوکان چې بندیږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دوکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده. خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي او هغه راکړه ورکړه چې یو بل سره لري هغه له بینه ځي. بل دا چې دا مشتفغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي. یعنی داسې په میاشت کې تقریبا 100 میلیون، 150 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسېدلي دي، بهر څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې. نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هم بیا پاکستان ته نه راځي او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل د خپل افغانان په ډیر ارزان بیا کار کول هغه لپاره د کارخانو کې کار کول ماهر خلک ول انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي هلته شپخانی لري کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یو برخه ده دا هم د کار خلویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي
ډیره مننه مولانا صاحب ښاغلي حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایانه د هتاه د شوروي پخوانی شوروي اتحاد تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي. پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړی چې ولسلکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي. لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی، ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یړغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یړغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي، دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او که یوازې هغه کسان دي چې په دا وروستیو لسو پنځلسو کلونو یا وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته تللي؟
مسله داسې ده چې پاکستان اقتصاد نن له صفر سره ضرب دی، سخت قرضدار دی او هغه افغانان هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او کوړی فابریکی لري او تجارت کوي دغه خلکو ته څومره چې معلومات لرم زه خلک پیژنم تقریبا 95% کې یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي
په غوب سیم راخسته ده. وبخې مولانا سه په غوب سیم راخسته ده. اوس راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیا زره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دای باطل کړی دي.
زه دا منم باطل کړی دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړی ولې هغه پانګونه چې په پاکستان کې دی پانګوالو کړی دا بزنسمنانو یا د تاجرانو کړی دا او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي دوی دغه سلسله نقطه کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي. اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي، خځې موټر ته راخلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو ان ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي.
مننه د خبرونې تر پایه ډیر کم وخت لرو. حافظي صاحب کلاند په یو دقیقه کې راته ویلی شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان سوداګرو د شتمنۍ د انتقال په باب، دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زموږ دوستان خپل هلې ځلې کوي او زموږ د اخلاقي دنده ده چې د شبسینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې دا د سوداګری خونه د ټول متشبسو ګرد کور ده. اما دا سیاسي مسائل دي او دا دغه فشارونو منشا هم سیاسي ده او امنیتي ده. دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وخته د پاکستان څخه وکړل خو هغوی نه دي منلي.
بله،
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په درشر کې وباسي او د یوې اشتباهي او د رايو د شهر غکېدل هم زمونږ د وخت خبر خبر ده
ډیره زیاته مننه
چې شناخته کارت غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي داسې جنجالونه پیښ شوي دي.
مولانا صاحب لاند کلوت فن راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو لویر له افغانستانه وتلی ځینې د خپل ماشومان د تعلیم لپاره وتلی په نیمه دقه کې راته وایست چې د ستونزه به څنګه حل کیږي.
محترم اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې او تعلیمي تربیتي اقتصادي او همداراز ورځنیو چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نه وي کېنول شوي او کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي.
مننه.
او هغه خلک چې تللي دي هغې هم فکر نه کوم چې هلته هم ښه ژوند نه لري او چې
ډېره
ستونزه به وي.
ډېره زیاته مننه. د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر سپایو او د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي.